شنبې د چنګاښ اتمه د جون نهه ویشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خپرونې پیل شو او د ماښام تر بجو د خپرونې په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ایم په 3.15 هم نیولی شئ. روانه خپرونه د نیم ساعت په مخه ده او زه احمد شیبر ستاسو کوربه یم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې چې د شفیق عیار په تخنیکي لارښوونه مخ ته وړم، تر خبرونو وروسته په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالبانو د سولې د خبرو په اړه جزئیات در سره شریکوو. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د افغان سولې لپاره د شرایطو چمتو کېدو ته ژمن دی. د کرکټ په نړیوال جام کې نن افغان لوبډله د پاکستان له ملي ټیم سره مسابقه کوي او د امریکا ولسمشر د شمالي کوریا مشر ته د لیدو بلنه ورکړه. د خبرونو تفصیل. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني سره پرون په برلین کې د کتنې پر مهال د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ وکړ. د جرمني خبری آژانس په حواله هایکو ماس په دې کتنه کې د بشري حقونو، د اقلیتونو د حقونو او د ښځو د حقونو په برخه کې د پرمختګونو یادونه وکړه. هایکو ماس ویلي اجازه به ورنکړل شي چې دغه لاسته راوړنې ځای شي. ښاغلی ماس ویلي جرمني له قطر سره یو ځای دې ته تیار دی چې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره شرایط برابر کړي، خو په دې شرط چې دغه اقدامات د دواړو لوریو ترمنځ واقعي خبرو ته زمینه برابره کړي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي د دغو مذاکراتو هدف باید د تیرو اتلسو کلونو د لاسته راوړنو خوندیتوب وي. د ننګرهار ولي وایي په دغه ولایت کې د داعش ډلې واک او ځواک تر پخوا ډېر کم شوی دی. شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل په بشپړ ډول د داعش ډلې له منځه وړل وخت غواړي.
اغه حالت چې دی و فرزن یو کال مخکې درلوده دا غینه اوس تقریبا 90% دی و ضعیف حالت کې دی. یعنی د دې وغه قوت د جذب، د دې وغه اقتصادي منابع او د دې و نظامی قوت دا ډیر غینه کم شوه دی.
داعش ډلې چې په افغانستان کې خپل فعالیت له ننګرهار څخه پیل کړی، په هیواد کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر تیره پنجشنبې له ازادي راډیو سره په خبرو کې داعش افراطي ډله د ټولې نړۍ لپاره یو ګواښ بللی و. د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونه په خپلو کې مسابقه کوي. د انګلستان په لیډز لوبغاړي کې به دواړه ټیمونه د افغانستان پر وخت د ماسپچین پر دوو بجو لوبه پیل کړي. له انګلستانه د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلي پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
دا لوبه د دواړو لوبډلو لپاره ډېره مهمه ده، هم د پاکستان لپاره هم د افغانستان لپاره. نو د دواړو لوبډلو رحمه د ګینې ودی ده. زه امیدوار یم انشاءالله چې د افغانستان ملي لوبډله به د پاکستان د لوبډلې سره ښه لوبه کړي.
نن به د نړیوال جام بله مسابقه د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ وي چې په لارډ لوبغالي کې به د افغانستان پر وخت مازدیګر پر 500 بجو پیل شي. پرون د دغو مسابقو په لړ کې جنوبي افریقا له سریلانکا د کرکټ مسابقه په 9 وکټو وګټله. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ته د لیدو بلنه ورکړه. ډانلډ ټرمپ نن د جاپان په اوساکا کې په ټویټر کې ولیکل د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو پر مهال وروسته له یو لړ مهمو غونډو زه جنوبي کوریا ته ځم. که چیرته هلته د شمالي کوریا کیم جونګ اون دغه ټویټ ویني، زه د دواړو کوریاو ترمنځ په حایله سیمه کې چمتو یم چې روغبړ ورسره وکړم. ترامپ او کیم تر دې مخکې دوه ځله سره لیدلی دي. متحده ایالاتونه د شمالي کوریا مشر اڅوي چې د اټومي وسلو له پروګرام لاس واخلي، خو تر اوسه په دې برخه کې پرمختګ نه دی شوی. د امریکا جمهور رئیس ترامپ د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو د مشرانو د غونډې ترڅنګ د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان سره هم وکتل. هغه وستایا او ویل چې ډېر شکارونه کوي. ترامپ وویل چې شاهزاده محمد مې ملګری دی. دوی دواړه د جاپان په اوساکا کې د جیشل غونډې د دمې پر مهال د سهارني چای په وخت سره ولیدل. په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسولګری کې د خبریال جمال خاشقی تر وژلو وروسته چې تیر کال ووژل شو پر شاهزاده محمد نړیوال فشارونه زیات شوي دي. د امریکا استخباراتي ادارې دې نتیجې ته رسیدلې دي چې شاهزاده محمد د واشنگتن پوسټ د خبریال جمال خاشقی د وژلو امر ورکړی، خو خپله محمد بن سلمان دا خبره رد کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا جمهور رئیس ټرمپ ته بلنه ورکړه چې د نازی جرمني د ماتې د 50مې کلیزې په مراسمو کې راتلونکی کال برخه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې دواړه مشرانو د خپلو هیوادونو د اړیکو ښه کولو لپاره په تیرو څو میاشتو کې د لومړي دوار لپاره وکتل. پرونی کتنه په جاپان کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو د سرمشیزې پر مهال وشوه. کله چې خبریالانو له ټرمپ څخه پوښتنه وکړه آیا له پوتین سره به د امریکا د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې موضوع هم مطرح کړي، ټرمپ وویل البته زه به دا کار وکړم. له دې سره پوتین مسکی شو. دا سادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. تمه ده چې نن امریکایي پلاوی له طالبانو سره په قطر کې د سولې خبري پیل کړي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو او د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر مو هم اخیستې.
هیله وازینه امداد چې طالبان او امریکا جمع افغان حکومت دی یو ځای ګډ خبرو ته کېنی چې دا نتیجه یو ځای راوځي.
د افغانستان ولسمشر وایي چې پاکستان ژمنه کړې چې افغان سوداګر به پریږدي چې دغه هیواد د لارې هند ته مالونه یوسي. د غزنی ښار ته څیرمه یو سیمه له محتاجینو څخه پاکه شوې.
رشتیک به پوره راسته کې نسته محتاجین کله به شکاریا شوې مو غوي دایمن مریضی دی.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې یو شمېر ځواکمنو هیوادو ایران ته خبرداری ورکړ چې له شوي اټومي تړونه پښانه شي، او د دې خبري مجلې په ورستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
بلې سهار اته بجې ویس مې دا هفته نه هېري ویل چې تاسو مرکه د مالی وزارت ریاست دفتر رئیس اوریدلې.
نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو ترمنځ وم پړاو خبري پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلی واشنگتن تمه لري چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې به د سولې موافقه وشي، یعنی شاوخوا دوې میاشتې وروسته. د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازي ویلي چې طالبان دي د افغانستان د حکومت سره مذاکرو ته چمتووالی وشي او حکومت په خپل مرکزی ټیم کې اتحاد راولي. صالح محمد صالح راپور لري.
د قطر په پلازمینه دوحه کې نن شنبه د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې وم پړاو مذاکرې پیلېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي ټول اړخونه د سولې یو چټکه پروسه غواړي. بلخو په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي وایي په افغانستان کې سولې ته رسیدو لپاره لږ فرصت پاتې دی. نیکولاس کی د سولې د مذاکرو په اړه په بروکسل کې د ازادي رادیو خبريال ته وویل بین الافغانی دیالوګ یا بین الافغانی مذاکرې روانې دي. موږ د دیالوګ د ترسره کېدو لپاره د جرمني د حکومت د هڅو او د سفیر خلیلزاد د روانو هڅو بشپړ ملاتړ کوو، خو دغه دیالوګ لپاره په کار ده چې دواړه لوري پوره چمتووالی ولري. طالبان باید د ومني چې اړتیا د دوی د افغانستان له حکومت او نورو افغانانو سره مذاکرو ته کښېني. د افغانانو په اړخ کې اړتیا ده کله چې دوی له طالبانو سره مذاکرو ته کښېني د لوبغاړو په منځ کې یو شی اتحاد موجود وي. دا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکرو وم پړاو دی. زیات کسان په دې باور دي چې دغه خبرې ډېرې وغځېدې، خو علت څه دی؟ په قطر کې میشت یو افغان تحلیلګر زادران درویش وایي یو علت دا دی چې په دغو مذاکرو کې د طالبانو او امریکایي لوري ترمنځ په پیل کې ډېر شرایط وړاندې شوي وو.
دلته امریکا او افغان حکومت هم سره همغږي نه وو په دې تیرو پړاوونو کې، ځکه زلمی خلیلزاد چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نماینده ده د طالبانو سره چې کومې خبرې کولې د دې خبرو هغه ایجنډا به لومړی امریکا ته وړه بیا به افغانستان او افغان حکومت سره یې شریکوله. دلته اختلافات د امریکا او د افغان حکومت ترمنځ د دې خبرو پر سر هم راولاړ شو. هیله یوازینه همدا ده چې طالبان او امریکا جمع افغان حکومت دی یو ځای ګډ خبرو ته کېنی چې دا نتیجه یو ځای راوځي.
که څه هم وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره مخامخ مذاکرو ته غاړه نه دی ایښې، خو د امریکا متحده ایالاتونو په وار وار ویلي چې د سولې اصلي خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیر سیشن په کابل کې ویل امریکا له طالبانو سره د افغانانو او افغان دولت په استازیتوب خبرې نه کوي، بلکې هڅه کوي چې د افغانانو ترمنځ د مذاکرو زمینه برابره کړي. د افغانستان د سولې په اړه د قطر ترڅنګ په مسکو او په دې وروستیو کې په پاکستان کې هم خبرې شوې دي. په امریکا کې د هارتفورد پوهنتون د سیاسي علومو استاد ډاکټر احمد وایس وردک په دې باور دی چې د قطر د سولې پروسه د مسکو او په وروستیو کې د لاهور له پروسو سره ارتباط لري. ښاغلی وردک ازادي راډیو ته وویل دا ټولې وړې پروسې په ټوله کې د دوحې د پروسې له بشپړتیا سره مرسته کوي.
د دوه پروسې ته موږ کولای شو د ټولو پروسو مور ووایو. د لاهور پروسه دغه د ولسمشر غنی سفر پاکستان ته او د سیاسینو سفر پاکستان ته، دغه خپله د دغه دوو نورو برخو کې دغه بین الافغانی تفاهم او همچنان د دایمي اوربند په عقل با مرسته وکړي د دوه د پروسې سره. نو د ما په نظر دغه مختلف پروسې ټوټې ټوټې روانې دي او دا به ټول په د جون په نهویشتم باندې په دوحه کې دغه به تکمیلوي او دا ټول د وړې وړې ټوټې به اوس یو ځای دي او د دې نه به د لویې سولې پروسې په تکمیلېدو کې کار اخیستل کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیر سیشن به کابل ته د سفر پر مهال ویلي و چې واشنگتن تمه لري چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې په افغانستان کې د سولې یو موافقه وسی.
ازادي خبری مجله اوري.
پاکستان وایي چې افغان لاریو او بارونکو موټرو ته به اجازه ورکړي چې د دغه هیواد له لارې هند ته مالونه یوسي. دا خبره د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون په اسلام آباد کې د افغان کډوالو محصلینو ښځو او سوداګرو یوې غونډې ته وکړه. افغان ولسمشر وویل چې د پاکستان سرلاسم عمران خان او نورو پاکستانی مقامات ورسره په کتو کې منلې چې د افغانانو بارون کولاریو او صادراتو ته به د واګې اتاري للاري هند ته د تلو اجازه ورکړي.
لومړی ټکی تورخم به په ډېر زری مدې کې سالر بیس سات اخلاص. پر عمران خان جناب صد باجوا ومنله چې پس له دینم لاری مستقیمن واګه اتاری تزی او هندستان لار در باندې خلاصه کیږي.
ولسمشر غنی زیات تکړه چې افغانستان تور خم نه دی تړلې. پاکستان افغان تاجرانو ته ستونزه ایجادولې. کراچی کې د افغان تاجرانو مالونه ځنډول، خو افغان حکومت نوري بدیل لارې پرانیستي. اوس په پاکستان په خپل د کراچی او نورو لارو ستونزه حل کړي. اشرف غنی زیات تکړه
دا وری مقدر سخت تیاری سره راغلی، بل تیاری نه راځي. نو اوس زمينه برابرۍ کې ا دې لپاره نه چې موږ منطق کړه ا دوی ګټه پکې ده. ګټه یې څه پکې؟ بیا خبره تعقیبوي او خبره د ګټه څه ده؟ ټوله مرکزی آسیا به ان شاء الله تعالی مخکې خلاصه کړو، د هغې دپاره نورې ګټې بیا موږ هم تعمینېږي.
د افغانستان ولسمشر بیا څرګنده کړه چې د پاکستان د مسلسلو غوښتنو او بلنو سربیره دوه کله پاکستان ته رانغلم، مګر د سولې مشورتي لویې جرګې په غوښتنه وړاندیز دادی راغلی یم تر څو د افغانستان او پاکستان ترمنځ نورمال اړیکې او د اعتماد فضا رامنځته شي، ځکه خپلواک پرمختللی او باثبات افغانستان د پاکستان او د سیمې د ثبات لپاره ګټور دی. جمهور رئیس غنی څرګنده کړه موږ له پاکستان سره داوا او جنجال نه غواړو، موږ له پاکستان سره ملي خپلواکۍ ته په متقابل ترناوي او ملي ګټو ولاړې اړیکې او مناسبات غواړو. هغه په ټینګار سره وویل افغانان نه چاته په ننواتې ورځي او نه یې هم څوک حقونه تر پښو لاندې کولی شي. محمد اشرف غنی تلپاتې او باعزته سولې ته په اشارې وویل موږ سیاسي حل لارې ته چمتو یو، خو د دې لپاره نه چې طالبان زورور دي، بلکه په هیواد کې د جنگ ناورین او د خپل خلکو د ستونزو د ختمولو لپاره سوله ضروری ده. اشرف غنی چې کله د ملي وحدت د حکومت مشر شو هغه مهالم پاکستان ته په سفر تللی و. هغه وخت پاکستانی چارواکو یو لړ ژمنې ورسره کړې وې، خو وروسته دا ژمنې عملي نشوې. خو دا ځل تمه ده چې د راتلونکي جولای میاشتې تر روسیې پورې د پاکستان دوه پلاوي افغانستان ته ولاړ شي او کومې ژمنې چې شوې دي هغو ته د عمل جامه ور واغونځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په روانه خبرونه کې مو لومړی راپور دا و چې نن په قطر کې له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. بیا مو په یو راپور کې پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه واوریدل. دغه دواړه موضوعاتو ته نړیوالو چاپي خبرونو کتنه کړې ده. د دغو چاپي خبرونو په اړه نور لحمد تکل څخور.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې چې طالبان په افغانستان کې څه غواړي یو مطلب خپور کړی. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې طالبان او امریکایي ډیپلوماتان د شنبې په ورځ د سولې د خبرو د نوي پړاو لپاره په قطر کې راټولیږي، دواړه لوري له یو بل څخه هیلې لري. ورځپاڼه د افغان او لویدیځو چارواکو له قوله لیکي چې وایي که طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته لیوالتیا وښیي نو په خبرو کې ګډونوال امریکایي ډیپلوماتان هم ښایي لیوال وي چې دا ځل خپل وروستی چانس وازمي او هغه دا چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو یو موقت مهالویش ور وښیي. نیویارک ټایمز لیکي طالبان تر اوسه هم رسما ډاډه نه دي چې په سیاسي پروسه کې د ګډون په صورت کې دوی څه ډول حکومت په پام کې لري، خو په هغه اساسي قانون کې چې د ډلې د خپلې واکمنۍ پر مهال د هغه مستوده برابره کړې وه، په دې اړه چې دوی قدرت او حکومت ته په کوم نظر ګوري ځینې نښې نښانې شته. د اساسي قانون هیڅکله تصویب نه شو ځکه چې د دوی رژیم د امریکا د یرغل په نتیجه کې وپرځید. نیویارک ټایمز چې د دې 14 مخیز مسودې یوه کاپی ترلاسه کړې ده لیکي چې په دې سند کې نه یوازې د پیچلتیا نښې نښانې لیدل کیږي، بلکې د ښځو د تعلیم، قضا او د اقلیتونو پر وړاندې د زغم په مسایلو کې په دې تحریک کې د متناقضو نظریو یو تصویر وړاندې کوي. نیویارک ټایمز د مثال په توګه د نجونو تعلیم یادوي او لیکي حتی هغه مهال چې طالبانو پر ټول افغانستان تقریبا بشپړ واک چلاو، بیا یې هم په تحریک کې دننه د ژور تناقض له کبله دا او د تورته نور مسایل له پامه غورځولي وو، څو د دې ډلې د ځواکمنو غړو او د پوځي قومندانانو له مخالفت سره مخامخ نشي. د امریکا چاپ ډیپلوماټ خبرونه پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه یو تحلیلي مطلب خپور کړی او لیکي د سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ له یو څو کلن ځنډ وروسته د سیاسي، امنیتي او اقتصادي همکارۍ د پراخولو په مقصد یو بل ګام وو. خبرونه د 2014 کال په نومبر میاشت کې پاکستان ته د ښاغلي غنی د لومړي سفر په اړه لیکي چې هغه سفر له هیلو سره سره د کوم عمده پرمختګ باعث نه شو او په نتیجه کې ولسمشر غنی له پاکستانه د لاس اخیستو تګلاره غوره کړه او له هغه مهاله پاکستان ته د سفر پرله پسې څو بلنې له پامه وغورځولې. ډیپلوماټ لیکي ولسمشر غنی چې په 13 اپریل میاشت کې په مشورتي جرګه کې هم غوښتنه ترې شوې وه، 15 کاله وروسته یو ځل بیا یو بل هڅه هم وکړه. خبرونه زیاتوي چې ولسمشر اشرف غنی له نویو امیدونو خو له محتاطانه خوشبینۍ سره پاکستان ته تللی. محتاطانه ځکه چې د افغانستان له ټولو پخوانیو حکومتونو سره د پاکستان چلند او د افغانستان د دولت د کمزوري کولو په مقصد د دې هیواد اهداف واضح دي.
د غزنی ښار ته سیرمه د پس حصار پونم یو ښکلی او تفریحي ساحه چې یو وخت پکې معتادین اوسېدل اوس له دغو کسانو پاکه شوې ده. له غزنی څخه مو حبیب الرحمن تاثیر په دې راپور کې د سیمې ته ورولي چې مرخان پکې سندرې وایي.
دا د غزنی ښار په سیحصار سیمه ده. ختیځ لور ته یې بالا حصار، لویدیځ ته یې د حاکمی صنایع پارک او ځینې نورې سیمې، جنوب ته یې د غزنی ښار او شمال ته یې د خواجه عمرې ولسوالۍ پرته ده. دا د ښار تر ټولو ښکلی، زرغونه او په اقتصادي لحاظ غني ځای دی. ګڼې شنې ونې، غنم، رشکې، شوتلې، پیاز، ګندنه، نعنا، مولۍ، ترتیزک، شنشوبې او ډیری نور سبزیجات او ترکاریانې له دغه ځای څخه د غزنی ښار او ولسوالیو ته انتقالیږي. خو د دې ترڅنګ دا یو ښکلی تفریح ځای هم دی. له سلطان بند څخه د را روانو ستړو اوبو شڼهار او د مارغانو سندرو یې ښکلا نور هم زیاته کړې ده. دا هغه ځای دی چې یو وخت پکې د ښار ټول متادین اوسېدل. د دغه ځای اوسېدونکي وایي د سیمې خلکو پریکړه وکړه چې نور به دلته متادین نه پرېږدي. نو دا دی چې هغه یې پسې واخیستل. دوو تنو یې ازادي راډیو ته وویل ماښام به یې سبزي او ترکاریانې ورېبلې چې سهار به یې بازار ته د خرڅلاو لپاره وړي، خو چې سهار به راتلو متادینو به وړې وې او په نیمای به یې ورکړې وې.
کښتونه وختي چې دا ډېر خرابېده او دلته موږ د رشته وخت پله د رشتې کې به پوډرۍ راسته کښېناسته مو تعدین کنه به پشکاري اچولې موږ غواوې دایمان مریضېدې اوس موږ دا یعنې پامن کېږي
مخکې چې دغه شیان سره ور بز ژېږلو سر به راغلو چې به خلکو شکایت کوو د چا به ډېر کم ولو خو دوی به وړي ولو هتې بیا دغه شکایت چې مې کوو اوس دا متعدین دا کار کړی دی بیا دغه خلک سره ټول شو دا متعدین نه دي خولاړ شیم پهجی شو مالم پهجی شو
دا چې دغه سیمه یو ښکلی او سیلانی سیمه ده نو د رحمت الله مرجان خیل په نوم یو تن چې دلته د تفریح لپاره راغلی ازادي راډیو ته وویل که د ښار ټول خلک همداسې د متعدینو په شړلو لاس پورې کړي ژوند به یې جوړ سي
دغه د غزني هغه طبیعي تفریحګاه ده البته زه دا وایم چې که چېرته په هر ځای کې چې متعدین وي او د هغې سیمې خلک چې وایې خلي په متعدینو باندې ساحه تنګیږي او بالاخره یا به خپل عمل ترک کوي او یا به ځي دا ځای به انتخابوي چې هغه د خلکو د استوګنې ځای نه وي نو دا ډېر ښه کار ده چې اوس موږ نن راغلي یو ډېر خوشحاله هم یو او یوه طبیعي فضا ده
او سربخوی کردستان
امروز حقوق هستیمون رو تثبیت
کردیم دفرندوم
سوره it's not the monuments it's you
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي
ازادی رادیو په انټرنیټ کې پاسا جرادو ډاٹ کام کې هم اوریدل شي د نړۍ ځواکمنو هیوادونو په ویانا کې په خپله غونډه کې ایران ته خبرداری ورکړ چې د اټومي موافقې شرایطو ته ژمن پاتې شي ایران ویلي چې د دغه سپسپان د تړون د خوندیتوب لپاره دا خبرې وروستی چانس دی دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونه تیر میلادي کال له دغه تړون څخه ووتل صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي
د بریتانیا، جرمنی، چین، روسیې او فرانسې استازو پرون د ایران له استازي سره په ویانا کې وکتل. دوی د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د شرایطو پر تطبیق بحث وکړ چې د ایران د ایرانیم غني کول او ذخیره کول محدودوي. د دغو شرایطو له مخې د ځینو نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې د ایران اټومي ظرفیتونه محدود کړای سوي وو. د نړۍ دغو ځواکمنو هیوادونو په خپله غونډه کې ایران ته خبرداری ورکړ چې د اټومي موافقې شرایطو ته ژمن پاتې سي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت معین عباس عراقچی پرون په ویانا کې تر غونډې وروسته خبریالانو ته په خبرو کې وویل پرونۍ غونډه مثبته وه خو کافي نه وه. موږ د ګډ کمیسیون اوږده غونډه درلوده چې تر دریو ساعتونو زیاتې دوام وکړ. په ټوله کې زه په دې باور یم چې یوه مثبته او رغونکې غونډه وه. مخکنیو غونډو ته په پام سره ویلی سم چې دا یو بل ګام و خو لا هم کفایت نه کوي، لا هم د ایران توقعات نه پوره کوي. د نړۍ ځواکمن هیوادونه ایران ته دا خبرداری په داسې حال کې ورکوي چې د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک پرون وویل چې واشنگټن به د تهران په وړاندې خپل دریځ دغسې شدید وساتي. براین هوک پرون په لندن کې یوه کنفرانس ته وویل که د ایران لخوا هره حمله کېږي په پوځي قوت به ځواب ورکړل سي. موږ هڅه کوو چې د ایران په وړاندې له زغم څخه کار واخلو. موږ دغه رد ځان په داسې موقف کې نیسو که د ایران لخوا راباندې برید وسي موږ به یې په پوځي قوت ځواب ورکړی سو. که راباندې حمله وسي موږ به داسې وکړو. موږ په سیمه کې د ایران ګواښونو ته ځواب ویلی او دغه استخباراتي معلومات مو د نړۍ په بېلابېلو برخو کې له ګڼو خلکو سره شریک کړي دي. موږ په شدت سره دفاعي حالت خپل کړی دی خو فکر کوو چې د زغم د بیرته اعادې لپاره هڅه کوو. ایران په وروستیو کې ویلي چې نور ځان د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د ټولو شرایطو پر رعایتولو مکلف نه ګڼي. ایران ویلي چې نږدې دی د خپلو غني سویو یورانیمو اندازه تر 300 کیلوګرامو واړوي. دا هغه اندازه ده چې د اټومي تړون لخوا ورته حد ټاکل سوی و. وروسته له هغې چې د امریکا متحده ایالتونه له اټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ د دواړو لوریو ترمنځ کړکیچ اوج ته رسېدلی دی.
لنډ خبرونه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني سره پرون په برلین کې د کتنې پر مهال د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ وکړ او وی ویل جرمني له قطر سره یو ځای دې ته تیار دی چې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره شرایط برابر کړي. د ننګرهار والی وایي په دغه ولایت کې د داعش ډلې واک او ځواک تر پخوا خورا کم شوی دی. د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونه په خپلو کې مسابقه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ته د لیدو بلنه ورکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ ته بلنه ورکړه چې د نازی جرمني د ماتې د 15مې کلیزې په مراسمو کې راتلونکی کال برخه واخلي. او جمهور رئیس ترامپ د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو د مشرانو د غونډې ترڅنګ د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره وکتل. هغه یې وستایه او ویې ویل چې ډیر ښه کارونه کوي. د ژوند رنګونه پروګرام لرو. تر دې پروګرام وروسته ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلې سمیسونه لولو.
د ژوند رنګونه
زمانو مروال کوزی ده د ګمرکاتو اواید موینیت کارمند ده.
ای اختیار چې تاسو د ژوند رنگونو په خبرونه کې مرکه کړې و، بیا تاسو غږ چاورېدلې او بل اخره بیا تاسو د دې ته غوښتل شوې که څنګه کده قصه راته وکې؟
او بالکل بالکل، زه یو ډېر ښه خوږه خاطر چې د ازادي راډیو نه د رنگونو د خبرونه لرم او بخصوص تاسو مریم جان خوري، هغه دا ده چې ما دلته تاسو سره مصاحبه کړو د رنگونو خبرونه کې د کار په حق لاو ده. مرکه د تاسو د رادیو د طریقه د مالی د وزارت د ریاست دفتر رئیس مقبول احمد او ریدل ولا او زید تاسو دغه خبرونه لعمل دغه بس تو ګمار
څنګه تاسو خبر شوي چې مثلا تاسو هغه یو چا اوریدل چې ته بیکاره تحصیل لیکړای دا او تاسو وظیفه نه پیدا کیږي دا وزیر چا درک بل اخره څنګه یو غختل کې دا قصره ته وکي؟
نو ما دا مرکه وکړه او مغه وخت کې رښتیا هم زه د پانتونونو خلاص شوم او ما زه ډېر سخت نه امیده شوم. ما ویل چې ما ته وظیفه نه پیدا کیږي او زه څوک نه پیژنم واسطه هم نه لرم. دا خبرونه چې خبره شوه بیا یو موده پس ما ته زنګ راغی، هغه وایي ته مروال کوزی ما ورته ویل بالکل وایي زه د رادیو ازادي نطاق یم. ما ویل ښه تاسو خیریت څنګه؟ ما ته زنګ وکړلی سهار 8:00 مې دا وخت نه هېرېږي. ویل چې تاسو چې ما سره مرکه